السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې دي او دونکو زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې هم ټکنیکی همکار ساک میری به هم لمه سره وي او دونکو په دې غړې کې با تاسو ته د خیبر پښتونخوا د پاکستان د زن نور برخو او د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کوو. تفسیری هم دي مرکې هم دي. خدای سمخ کې د دې سات خبرونه د نجیب امیر نور.
دا خبرونو سرټ کې په کورمه کې د وسلوالو سره په جګړه کې یو امنیتي سرتیری مړ شوی او دوه ژوبل شوی دي. افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو نوي قومندان د افغان ولسمشر سره په نوي همکاري خبرې کوي. امریکا وایي ایران سره د جوهري خبرو د پیلولو په اړه کوم ضرب الاجل نه ټاکي. خبرونو تفصیل. پاکستانی چارواکي وایي پروند منځنۍ کورمې په زاوسي مکې د امنیتی سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې. د کورمې چارواکو پرون مشال اډیو ته ویل د ډزو تبادله له ماسپخینه د شپې تر ناوخته پورې روانه و چې پکې د حکومت لغړې یو امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه نور ژوبل شوی دي. چارواکو د وسلوالو لوري ته د وخت زیان په اړه مشال اډیو ته سونه ویل. یو استخباراتي مامور د نوم د پټ ساتلو په شرط مشال اډیو ته ویل امنیتی سرتیرو د وسلوالو طالبان لخوا د جون په وشتمه د تختول شو شپږو مزدورانو په لټون د پلټن عملیات کول چې پرې ډزې پیل شوې. ځینې خپلواکي سرچینې راپور ورکوي چې په دغه پیښه کې 15 امنیتي سرتیری وژل شوی. د تحریک طالبان پاکستانویان محمد خراسانی د برید ذمہواري قبول کړې ده. د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې نه د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه چې د جولای پر 11 باید پای ته رسیدلې وای د رواني میاشتې تر پای غځولې. دا پریکړه د خیبر پختونخوا د لوړو ثانوي زده کړو ادارې پرونو کړه. د پریکړې لمخې د صوبې ټول سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 13 نیټې پورې تړلې وي. د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان پرون مشال لډیو تویل په صوبې کې د سخت ګرمۍ له وجې دا ګام پورته کړل شوی دی.
ٹمپریچر تقریباً 45, 46, 47, 48
د پیښور پوهنتون یو شمیر محصلینو مشال لډیو ته ویل هغوی د حکومت پر دې پریکړه خوشحاله نه دي ځکه چې د کورونا د ټولبن له وجې وار له مخې ډېر وخت ضایع شوی دی. تر دې وړاندې د جون په 9 د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د دفتر په جاري کړ شوي نوټیفیکیشن کې راغلی و چې د ګرمۍ زیاتېدو له امله به د جولای له لومړۍ نیټې تر 11 ټول سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. د روغتیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی سلاحکار وایي سیاحتي سیمو ته خلک په مشهور ډول پرېښودل کېږي. د پاکستان سرکاري راډیو لیکي چې فیصل سلطان پرون په یو بیان کې ویلي د لوی اختر پر مهال به هغه کسان سیلانیو سیمو ته د تګ اجازه لري چې د کورونا وایرس واکسینې کړې وي. په پاکستان کې لوی اختر جولای په 1 اعلان شوی دی. فیصل سلطان وایي په تیرو څو ورځو کې د کورونا وایرس د رنځورانو کچه له 2.5 تر 4% پورې لوړه شوې کومه چې خطرناکه خبره ده. د نوموړي په وینا په ملک کې د کورونا نوې بڼه له هنده ورغلې هغه ده چې ډیلټا نومېږي. نوموړي له خلکو وغوښتل چې د لوی اختر پر مهال د کورونا د مخنیوي لپاره پر طبي سپارښتنو عمل وکړي او له احتیاط نه د کار واخلي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قومندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د امریکا او افغانستان د همکارۍ په نوي باب بحث شوی دی. جنرال فرانک مکنزي پرون د جنرال سکاټ میلر ځای ناستی شو. ارګ ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې جنرال مکنزي او افغان ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا او افغانستان د همکارۍ د نوي فصل او هم د افغانستان د هوایي ځواک په ګډون د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د واشنگټن د همکارۍ په تړاو خبرې وکړي. د مکنزي او افغان ولسمشر د لیدنې زیات جزئیات نه دي سنیس شوی. جنرال مکنزي پرون له جنرال میلر د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قماندي د تسلیمي پر وخت ویل چې هغه به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په ماموریت کې له خپل واک څخه کار اخلي، سو د خپل هیواد امنیت خوندي کړي او د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پوځي، مالي او لوجستیکي ملاتړ لپاره د اختیار موندلو لپاره هڅې رهبري کړي. د امریکا د ولسمشر جو بایډن د نوي اعلان له مخې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل به د روان کال د اګست تر 1 بشپړ شي. واشنگتن پرون ویل د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د خبرو د ووم پړاو په درشل کې بیا د هیواد ته څه قسمه ضرب الاجل نه ټاکي، خو په عین وخت کې د احتمالي اټومي پرمختګونو په اړه خبرداری هم ورکړی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس وایي تهران چې کله هم وایي چې د 2015 کال د جوهر تړون په اړه خبرو ته آماده دی، نو دوی به هم خبرې پیل کړي. امریکا درې کاله وړاندې د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واکمنۍ پر مهال له یاد تړونه وتلی وه او پر تهران یې بندیزونه لګولي وو. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایډن اقتدار ته رسیدو سره سم ژمنه کړې وه چې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ شوي تړون ته ستنېدل غواړي. د راپورونو پر اساس په دې لړ کې په ویانا کې غونډه کې په خبرو کې پرمختګ شوی، خو کومه حتمي پریکړه نه وه شوې. د خبرونو پای
خبرونه د نجیب امیر نوارې د لوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په وېپاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په منځنۍ کرمه کې یو امنیتی سرتیری وژل شوی او دوه زخمیان شوی دي. د خبر پښتونخوا حکومت د سختې ګرمۍ له وجې تعلیمي ادارې وتړلې. د پیښور یونیورسيټي بیان وايي
ټمپریچر تقریبا 45 46 47 48 تور سی نو دا د برداشت نه خبره اوتی وا او کله 31 جولای پورې به کلاس بند شي.
د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن د 1500 لپاره امتحان اخلي، خو کاندیدان یې پکړن لار اعتراض لري.
دو 25 کسان په پر سیټ باندې راغواړي، نو ټوټل 95 سیټونه دي. 95 سیټونه دي، بده 95 سیټونه کې به تقریبا 2724 کسان 12 پر 14 لړ شي او نور کسان به پاتې شي.
طالب وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د غي د قطر مشران جرګي مرکی کوي. آیا طالبان له پوخانه بدل شوي کنه؟
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پوری دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو پرانا کې چې په خوا کوم دې سخت پالیسی وي پیرو کې د طالبانو تغییر او تبدیل راوستوي.
دا نور ریپورتونه هم لرو له مشال ریډیو سره. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونې لومړی ریپورت طرف ته. د خیبر پختونخوا حکومت د سختې ګرمۍ له وجې د صوبې د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه کړې ده. د صوبې د لوړو ثانوي زده کړو چارواکو او د پیښور پوهنتون ویان پر مشال ریډیو ته ویل په پریکړه کې ویل شوي چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1.5 نیټې پورې تړلې وي. ځینو زده کوونکو مشال ریډیو ته ویل چې د کورونا د ټول بند له وجې د هغې تعلیم وار له مخه متاثر شوي، د تعلیمي ادارو بیا تړل به هغې نورم شاته. اوریدونکو دا ریپورت د توړاندې کو تاسو په خبرونو کې دا هم اوریدلی و چې پاکستانی چرواکي وایي چې پرون د منځنۍ کرمې په زابا سیمه کې د امنیتي سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده، او د کرمې چرواکو بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د ډزو تبادله له ماسپښینه د شپې تر ناوخته روانه وه چې پکې د حکومت لغاړې یو امنیتي سرتیری وژل شوی او دوه نور زخمیان شوي دي. د دې پېښې ذمهواري د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراساني منلې ده. نو د دغه ریپورت چې کوم پکرمه کې دغه واقع شوې ده، په دې اړه به تاسو ته پراتلونکو نورو خبرونو کې بیا تفصیل درکو. اوس په دغه د پیښور یونیورسيټي بیان چې ویلي دي چې دی پریکړه کړې ده چې سکولونه، کالجونه او پوهنتونونه به د جولای تر 1.5 نیټې پورې تړلې وي. په دې اړه تفصیل د شبیر احمد جان په دې ریپورت کې اورو.
د پیښور پوهنتون ویان محمد نومان مشال لیډو ته د جولای په 12 وویل چې د زیاتې ګرمۍ له وجې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو کمیشن اعلامیه جاري کړه چې تر 1.5 جولای پورې به د صوبې ټول پوهنتونونه او کالجونه بند وي.
د 31 جولای پورې څومره کې پی پوهنتونونه دي نو هغه بند کړی شو، او ټمپریچر تقریبا 45 46 47 48 تور سی ده. نو دا د برداشت نه خبره اوتی وا چې سټوډنټ کا ساده یو کلاس کې کینی، او بیا ظاهر خبر ده اس او پی زم نشي فالو کړي ځکه ګرمي هم دغه، او بیا د بجلی د سلو په وجه باندې چې کوم زیات تکلیف شي سټوډنټ ته. نو هغه د ټول مسلې ته وکړي شو او تاسو کله 31 جولای پورې به کلاس بند شي.
دا په هنتون ځکهون کې وای چې وړاندې نه د کورونا ټول بندونو لوجه د دوی ډیر وخت ضایع شوی دی، اوس په داسې حال کې بیا چوټیانې شوی دی چې کورس ورته ډیر پاتې دی. د پیښور پوهنتون د انتراپالوجي ډیپارټمنټ ملک صادق حسنین وای چلو شیڈنگ هم ډیر دی او هاستلو کې جنریټر هم زیاتره وخت خرابې وی
مونږ دا وایو چې اول خو چټیانې پکار نه وی زکه چې دلته زمونږ ډیر وخت هم ځای شویو خو چون کې دلته ګرمي هم ډیر زیاتره بل په خبرې نو سټه پاستلو کې د بجلی هم ډیر مسلې وی جنریټر خرابې وی زیاتره نو مونږ انتظامی ته بار بار دا غوښتنه هم وکړه چې تاسو مونږ ته دا فیسیلیټیز هم را کې خو چون کې ګرمي ډیر زیاتره او د کون کو ته بلا مسلې دي په یونیورسيټي کې مونږ امید لرو د پیښور په هندون د انتظامی نه چې دا یونیورسيټي د کلاول سره سره مونږ ته دلته جنریټر او کم فیسیلیټیز چې وی نو مونږ ته اویلیبل کی
په هندون کې د بجلی د جنریټر او د نور اسانتیاو په اړه د پیښور په هندون ویان محمد نومان جاتوی
بعد 31 جون د بچ کم دي فورن کم چې لګل کوشش پات او سره سره به فورن بچ چې بیا ایگزام سنډر کې چې هغه سیشن دی خپل کنټرول کې او برابر کی فیسیلیټیز خو دې ته وی او کوشش دا چې هغه سټوډنټ د بجلی انټرنیټ چې کم دي دا ورته دا سرویس دې به تور کې نو فیسیلیټیز خو جنریټر والا هم شته او د انټرنیټ والا هم شته او ډیفینیټلی مینټیننس په کومه ځي خرابې کې او ایڈمنسټریشن کوشش دا کوي چې هغه او ټایم باندې هغه ټیک شي او دې چې کم دي هغه فیسیلیټیز ورکړ شي
دا په مړه چې دین وړاندې هم د سخت ګرمۍ له وجې حکومت د سوبې ټول تعلیمي ادارې سکولونه کالجونه او مدرسې د جولای تر 11 تړلې وو ولې د کوم ټولګو یا کلاسونو والا چې امتحانونه روان دي هغه به هم په خپل وخت او خپل نیټو اخیستل کیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2013 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او ثبت شوې بڼه موجود دي
د پاکستان حکومت اعلان کړی چې په قبایلي ضلعو کې د انټرنیټ 3G او 4G سہولت بیا بحال فعالوي خو ځینې خلک وایي هیله ده چې دا اعلان د تیرو اعلانونو په شان اسې تشې وادي نه وي حکومت په رښتیا هم عمل وکړي په دې اړه تفصیل د سراج زهیر په ریپورت کې اورو
د جولای په 12مه اسلام آباد کې د وفاقي کابینې د غونډې وروسته خبری کانفرنس کې د داخله چارو وفاقي وزیر شیخ رشید اووی د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وفاقي کابینې په قبایلی ضلعو کې د 3G او 4G انټرنیټ خلاصولو منظوري ورکړه او اړوند ادارې ته یې امر وکړو چې په قبایلی ضلعو کې انټرنیټ شروع کړي
کابینټ نے منظوری دے دی ہوئی ہے تمام فاٹا میں
دی وئی کابینی منظوری ورکڑا او په پخوانی فاٹا کی 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص وو او ککم زی کی س قانونی مسئلہ را پیدا شونو داخله وزارت بدی جنسو په درخواست باندې یو سو گھنٹو لپاره انٹرنیٹ بند وی خو 3G او 4G انٹرنیٹ خلاص وو
4G اور 3G کو کھولنے کے احکامات دیے جا رہے ہیں
د قبایلی ضلعو په بهر ملکونو کې میشت مسافر او د پاکستان په بیلابیلو کالجونو او پوهنتونونو کې زده کوونکو د حکومت د دې فیصلې هرکلی کړی خو وایي باید چې حکومت دا فیصله عملي کړي د کرمی یو اوسیدونکی مین الله اورکزی چې په دوبۍ کې مزدوري کوي مشال ریډیو ته د حکومت په دې فیصله وایي
کدا وشي نو مسافر به سني سره مطلب خپل کورونو سره خبرې کوي شو حکومت بار بار د دې لنونه کړي خو سپر عملی کور نه شوی نو حکومت ته دا درخواست کوم چې دې باندې عملی کور وشي لکه څنګه د پاکستان نور علاقو کې موبایل کور کې انټرنیټ نو انده سي تمو ایکسپرت اته مطلب انټرنیټ ورکي او ټاور یې قضیه کې ولګي
په پیښور کې د قبایلی ضلعو د زده کوونکو د اتحادیه مشر خیال زمان او رکزی مشال ریډیو ته وی دا د حکومت ډیره خفې فیصله ده ځکه چې اوس د کرونا په دی وبا کې بدوی په خپل کورونو کې انلاین کلاسونه اخلي
خو کدن دې او دې ته مو شین وای خو خبره ده چې څو ځل وزیر اعظم صاحب اعلان هم کړی دی چې را قبایلی سمو کې به 3G 4G دې میاشنه سٹارټ کی دې میاشنه مطلب اعلانات وشو منظوری وشو چې دا عملی شي دویمه خبره دا ده چې کم دا چې دا کرونا حالاتو کې زموږ چې کم سټوډنټانو هغه ټول د تعلیم نه محروم شو تر نن سبا آنلاین سټډیز دي ټول نو دغه فائدې به چې کم دي زموږ قبایل وچته
د ذکر د په کال 2014 کې د جون په میاشت کې د پاکستان حکومت هغه وخت په قبایلی ضلعو کې انټرنیټ وتړو چې د پاکستان او افغانستان پپلو او قبایلی ضلعو کې د امنیت وضع خراب شوه سیراج زهیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
اور دن کو مشال ریڈیو تاثر دا خیبر پختونخوا پبلک سروس کمیشن ادارہ چھ د نور افسرانو د گمارلو چاری پر مخ اڑی دروان کال پہ پہل کے اعلان کڑے و چھ د پنز نوی سو کول پر ورتا کا دیندان کاغذونا جمع بخنا غړم چھ ورتا کاندیدان کاغذونا جمع کول شی پدی پروسا کی پنز دیش زرو کسانو کاغذونا جمع کڑی و او ٹیسٹ نے ہم وار لمخ ور کڑی و خو اس تا کسان وای پبلک سروس کمیشن خپل پالیسی بدل کڑی چلو وجی سره کسان به د امتحان دویم پړاو ته دتلو جوګه هم پاتې نشي. په دې اړه تفصیل د نیاز احمد خان پر ریپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا سرکاري نوکرو لپاره امتحان اغستونکو ادارې پبلک سرویس کمیشن د جنوري په میاشت کې د 95 سوکو لپاره اعلان کړو. دغه لپاره 15,000 تنانو امتحان لپاره ټیسټ ورکړي. ټیسټ ورکونکو وایي چې وړاندې به 20% نمبر اغستونکو په دویمه مرحله کې د 12 پرچو امتحان جوړول. ولی اوس ناسا په کمیشن دغه پالیسی بدل کړي. په دغه اړه امتحان ورکونکو احسان الله وایي
په یو سیټ باندې با مونږه 25 کسان د سکرینینګ ټیسټ نه پس 12 پرچو ته راغواړو. باقی با ټول چې دی هغه سکرین اوټ کیږي. نو د دې پالیسۍ سره با تقریبا په دې 35,000 کسانو کې 32,000 کسان چې دی کنه هغه با اوټ شي ردی ریس نه د 12 پرچونه مخکې مخکې با اوټ شي. دا غي وجه دا چې لکه دو 25 کسان په پر سیټ پانی راغواړي نو ټوټل 95 سیټونه دي. جی 95 سیټونه دي. بلی 95 سیټونه کې به تقریبا 2700 کسان 12 پرچو ته لړ شي او نور کسان به پاتې شي. نو زما سوال دا دی او مسله هم دا ده چې آیا دا 32,000 کسانو کې به دونه کسان نه چې هغه به مطلب دا دی دا 12 پرچو اهلي.
پبلک سروس کمیشن به هر کال د سرکاري سوکو لپاره اشتهار جاری کوو. ولې د کورونا وایرس له وجه اوس یې درې کاله وروسته اشتهار جاری کوو. په دا اړه حبیب الله چې په انګریزي او آی آر کې ماستر کړي او د باقاعده امتحان لپاره ټیسټ هم ورکړي وایي چې د درې کالو راسي دغه امتحان لپاره تیاری کړي. اوس د نوې پالیسۍ له وجه د دبه شمول په زرګونو تنان متاثر کیږي.
ځینې کسان به دي کې دي چې هغه خپل ټول کیریئر چې دی نور سيزونه پرې خو دي او د امتحان لپاره تیاری ته ناشتي او دا کوشش کول غوښتل چې مونږه دا امتحان بس چل پاس کو پدې تیاری باندې پخپل مهنت باندې او دغه مقام ته ورسو. نو غړ غړ زګونه پس خلګو پرې خو دي. ما بس پخپل باندې په سعودي کې د لیکچررشپ نوکری پرې خو دي. د دې لپاره چې زه دې امتحان ته تیارې وکم او دې ته ځا پیر شمه.
عبد الوهاب چې ډیولپمنٹ سٹڈی کې ایم پیل کړي هم په هغه تنانو کې شامل دی چې د مقابلی امتحان پاس کړي او افسر جوړ شي. دی وایي چې په ټوله نړۍ کې د امتحان جوګه کې دوه لپاره تر 70% پاس نمبر په کار وي او هم دغه پالیسی د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن وا. ولې د ټیسټ نه وروسته پالیسی بدلولو سره هغه امیدواران هم متاثر شول چا چې د 80% نه زیاتې نمبر اغستي.
سکرینینګ دی وی خو کم چې دغه کرایټیریا تاسو کې خو دی دا چې زیاتره کمګ ټول امتحانونه دنیا قانون هم دی چیر سوپ نیوی نمبر واخلی هغه اهل کنسیڈر کی یعنی اهل گنل کی چې او دار دې کار اهل دې رات لشی. نو زموږ غختن هم دغه اعلی چارواکو نه داده چیر تاسو دغه میرټ چې کم دی یی سلوخ 20% کوي لکه 15% کموګه تر اوسه پورو ګر چړې داخله کوي لکه ماستر لزیا بیچلر ریجنال ته چیر 15% نمبر چا غستی. نو دې قابل دی او دې اهل دې رات لشی. نو وسه مو غختنه دا چیر دا یو سکرینینګ دی ټیک شو بدی کی چې سړی 15% نمبر واغستې 50% نمبر واغستې بس ټیک تاسو راغواړي بیا روستو پاغه باندې چې هغه داغه چې سونه پاغه کې جست یا پاغه کې سومره زور دی دا بیا پاغه باندې ډیپند کوي.
د خیبر پختونخوا پبلک سرویس کمیشن کنټرولر امتحانات نقاش د اواز نو ورکولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې دغه پالیسی د کمیشن بورډ جوړ کړي. اوس پکې باز امیدواران عدالت ته هم تګي. د عدالت فیصلې راتلو پورې به هم دغه پالیسی وي او دوی غني چې پبلک سرویس کمیشن پالیسی ٹک دا. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
تور تمونا
دنیا په وجود کې راغل لګنن نشو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي چې سو اپین سو یا پورډر شو یا تل د خبر لاړه
اول د خوند پاره چې گورنمنت مختشو به ډیر بد حالت سره مخ شي
او تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده. ایس جسمانی طور سره نه خرابې لیکن دماغي طور بالکل مفلوج کې
خلی علاج دی. د علاج بعد به موږ دوی ته یو هنر زده کوو. دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ور زده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدل شي.
له افغانستان د امریکایي نړیوالو ځواکونو د وټل له پیل سره په یاد هیواد کې د وسلوالو طالبان او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې سیاتې شوې دي. طالبان د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د پراخ پرمختګ ادعا کوي، خو افغان حکومت نه یوازې دا ادعا ردوي بلکې وایي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو بریدونه په شا تمبولي او په سلګونه طالب وسلوال یې وشلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د سیاسي دفتر پلاوي د بیلابیلو هیوادونو سفرونه هم کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ویلي چې معذب طالبان ښایي د جګړې پسې خبرې غوره کړي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا طالبان په فکري او عملي توګه د پخوا پرتله بدل شوي او که نه. اوس هم هغه د ځپلې واکمنۍ د محال پر سخت دریځي فکر ولاړ دي. زموږ همکار بریوال کاکړ په دې اړه دا رپورټ لري.
د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي چې د د پوینا نوی مهذب طالبان شاید د جګړې پر ځای خبري اترې غوړه کړي. نموړي دا څرګندونه د جولای پر 11مه د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې له خبريالانو سره په غیر رسمي خبرو کې کړي دي. خو نموړي دا هم ویلي چې پاکستان به په افغانستان کې هر هغه حکومت ومني چې د د په خبره د افغان ولس ملاتړ ورته حاصل وي. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د سینټ قائمه کمیټې ته په وینا کې ویلو چې افغان طالبان په جامه ساده دي، خو په اصل کې ډیر قابل او ځیرک دي. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دې بیانونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د پاکستان پر بهرنۍ تګلارې نیوکه کوونکي دا د پاکستان لخوا د افغان طالبانو د یو ښه تصویر وړاندې کولو هڅه ګڼي. اوس پښتنه دا ده چې آیا طالبان په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ د دورې پرتله اوس رښتیا هم بدل شوي او که څنګه؟ د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي وایي د دې پښتنې ځواب د هغو سیمو له حالاتو لګېدای سي چې طالبانو تازه تر خپل واک لاندې راوستلې دي. په دې سیمو کې یو هم د بلخ ولایت بلخ نومي هغه ولسوالۍ ده چې طالبانو په دې وروستیو کې نیولې او ورسره یې پکې خپل احکام جاري کړي او عملي کول پیل کړي دي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکو د جولای پر 15مه امریکا ژغ رادیو ته ویلي چې طالبان په زور په خلکو ژر پرېږدي، په زور لمنځونه پکوي او شزی به له محرمه بهر نه پرېږدي. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی وایي طالبانو نه تر خپل واکلاندې پخوانی سیمو او نه هم اوس نیول سیمو کې داسې څه کړی دي چې ګواکې دوی بدل شوی دي.
زه فکر نه کوم چې طالبان دې وسه پوری دا ثابته کړي چې دوی د خپلو پالیسیو پرانا کې چې په خوا کوم د سخت پالیسی وي، بل خصوص د خزو د کار تعلیم د نظام د څرنګوالي او په نظام کې د برخي هغه دې وسه پوری دا اشاره راغلي وي چې په یو کې د طالبانو تغییر او تبديل راوستوي. کوم سیمه چې دا وخت طالبانو نیولې دي یا د هلمند ځینې سیمه چې هغه ته طالبان د ډیر وخت نه د څو کلونو نه واکمن وو، لکه سنگینو، مساکلا او نوزاد او دغه غټ غټ ولسوالۍ، غلطه متاسفانه اوس هم د جنکو تعلیم نشته ده.
طالبانو پر یو وخت هم په افغانستان کې د نننه د حکومت ضد جګړې ته دوام ورکړی دی او هم یا د سیاسي دفتر پلاوی په بیلابیلو هیوادونو کې سفرونه او ملاقاتونه کوي. د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د قطر د سیاسي دفتر استازیا په ویناو، مرکو او بیانونو کې وایي چې دوی د اسلام په چوکاټ کې د نننه ټولو بشري حقوقو ته ژمن دي. خو د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي داوود محمدی وایي په جګړه کوونکو طالبانو او په قطر کې ناستو طالبانو کې ډیر فرق دی. نموړي مشال رډیو ته ویل چې خلک په قطر کې د ناستو طالبانو خبرو ته ګوري او داسې انګیري چې ګواکې طالبان اوس بدل شوی دي.
او دا خو یسو کسان دي، هغه بیا دومره واک صلاحیت هم نه لري د جګړې چې کوم کسان د دوی اختر یې کوم نظامیان د دوی په هغوی باندې واک دوی نه لري. دا یو متفاوت ګروپونه دي، د سولې او سیاسي چارو بیل ګروپ دی، نظامیان یې بیل دي. نظامیات سل چند نور متشدد شوي دي، هغې عملا اوس ځان فاتحین بولي او چې کله فاتحین بولي نو دوی دا مطلب شو چې زموږ پخوانی طریقه کار سم و، نو چې سم و
د سیاسي چارو شنونکي هاشم وحدتیار وای د طالبانو سیاسي استازي نرم او ډیپلوماټیک دي، خو وسلوالي هم هغه سي سخت دریزي دي.
د طالبانو سیاسي مشران په قطر کې ډیر نرم خو ډیپلوماټیک برخورد کوي. د افغانستان په قضایاو کې هم نرم دي او دوی حتما هم د پاراج د افغانستان کې یو سیاسي جوړ جاړی وشي او د سولې د پاره کوښښ کوي. اما د دوی نظامی قومندانان په داخل د افغانستان کې هغوی سخت دریزه او هغوی ټینګار په دره چې په ټول افغانستان کې امارت او شریعت تدبیر کی.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د واکمنۍ پر نسکورېدو اوس شل کاله وخت تیر شوی دی. داود محمدی وایي په دې دوو لسیزو کې افغانستان په مجموعي توګه ډیر بدل شوی دی. د ده په وینا دا امکان نه لري چې ولس دې طالبان له خپل سخت دریځو پالیسیو سره ومني.
البته که طالبان له خپل دریځه په شا کېږي او بالاخره یو انعطاف ښي فلیکسیبلټي ښي امکان شته چې ولس سره یو پوینټ ته د توافق ته ورسیږي. خو که طالبان په هماغه زاړه سوچ باندې راځي او ځان فاتحین بولي او ما خپل طریقه کار مهمه بولي، دلته ولس ډېر زیات بدل شوی دی. شاید جګړه بند نه بشي، شاید طالبان به په زور باندې واک ته ورسیږي، خو دلته به یو پټه جګړه د ولس د غوښتنو د ولس د نظریاتو مقابل د طالبانو کې روانه وي.
طالبانو چې کله په 1996 کال کې افغانستان نیولی وو، نو په ټوله نړۍ کې یوازې پاکستان، متحده عرب اماراتو او سعودي عربیه حکومت په رسمیت پیژندلی وو.
د بریوال کاکړ ریپورت مو اوریدل. د پاکستان چارواکو ویلي غواړي د افغانستان د سولې ملګری وي نه د جګړې. دا خبره د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین پرون رسنو ته په یوې غونډه کې کړې. هغه ویلي نړۍ د افغانستان سولې په پروسه کې د پاکستان رول ستایي. بلخوا د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پاکستان یو وار بیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړی دی، خو د پاکستان چارواکو په وار وار دا ویلي دي چې د طالبانو هیڅ ملاتړ نه کوي. په دې اړه تفصیل د سفی الله ستانکزي په دې رپورټ کې اورو.
پاکستانی چارواکو یو وار بیا د هغوی په خبره د یو باثباته او سوله ییز افغانستان ملاتړ ته خپله ژمنتیا تکرار کړه او ویې ویل اسلام آباد غواړي په افغانستان کې د سولې ملګری شي نه د شخړې ملګری. د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین د افغانستان د روانو حالاتو په اړه پرون په اسلام آباد کې یو خبري کانفرنس ته وغږېد. هغه وویل اسلام آباد د افغانستان اوسنی وضعیت ته جدي پام کوي او په دغه هیواد کې د سولې او ثبات راتلو غوښتونکی دی.
جو وزیر اعظم عمران خان نے جس طرح سے اپنی جو پالیسی سٹیٹمنٹ دی تھی
لکه څنګه چې صدر اعظم عمران خان د هیواد د پالیسی په اړه خپل وینا کې ویل، موږ به د افغانستان د سولې په برخه کې همکاران یو، خو موږ به د هیواد په شخړه کې شریک نشو. همدا د حکومت واضح پالیسی ده چې د مرکزی کابینې لخوا هم تایید شوی او ټول سیاسي ګوندونه د افغانستان په تړاو د اسلام آباد د دغې پالیسۍ ملاتړ کوي او ورسره مخ ته ځو. هغه ویل هیواد یې په افغانستان کې د یو ټول شموله نظام غوښتونکی دی. پاکستان چې رول یې تل د افغان سولې په برخه کې مهم بلل شوی، په وار وار ترې افغان او امریکایي چارواکو غوښتي چې په طالبانو باندې له خپل شته نفوذه کار واخلي او دا ډله د سولې رښتینو خبرو ته وهڅوي. په دې وروستیو کې د جګړو په زیاتېدو یو وار بیا د اسلام آباد او طالبانو په ژورو اړیکو انتقادونه زیات شوي او پاکستان له طالبانو په ملاتړ تورن شوی. په تر ټولو تازه مورد کې د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پرون په خپل فیسبوک کې لیکلي چې د پاکستان پوځ د طالبانو ډلې ته لارښوونه کوي. هغه ادعا کړې د طالبانو روزل شوي ځواکونو ته په پېښور، کویټه او نورو ځایونو کې د پاکستان د ستردرستیز د خاصو کړیو لخوا په مستقیمه توګه لارښوونه کیږي. پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر چودري فواد حسین وویل د افغان سولې په تړاو د پاکستان هڅې ټولو ستایلي او دا وار چې د بهرنیو چارو وزیر د منځنۍ آسیا په سفر زی هم د افغانستان په تړاو خبرې به د بحثونو له اصلي موضوعګانو وي. پاکستان تل ټینګار کړی چې د افغان سولې په پروسه کې آسانچاري کړي او دا د دوی همکاري و چې طالبان له امریکایانو سره د سولې تړون ته ورسېدل او هم له افغان لوري سره په دوحې کې خبرو ته کېناستل.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغوی څه ذمہواری شي دي؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کیدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دي تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره څېړو. دا خبرونه د هر دوشنبه په ورځ سهار لس نیمې بجې او د هر یک شنبه په ورځ ماسپښین په کم یو بجه ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. د خبرونه په دویمه برخه کې ځینې نور رپورټونه هم درته لرو، خو زموږ همکار نجیب امیر سټوډیو ته راغلی دی په پیښور کې د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکې دی. هغه به درته د دې سات لنډ خبرونه وړاندې کړي.
سنی چارواکی وای پرون د منځنۍ کورمی په زاوس مکه د امنیتی سرتیرو وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. کورمی چارواکو پرون مشال اړې تویل د ډزو تبادله له مسپخینه د شپې تر ناوخت روانه و چې پکې د حکومت لخوا د یو امنیتی سرتیر وشل شوې او دوه نور ژوبل شوې دي. د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی د برید مسؤلیت قبول کړی. د خیبر پختونخوا حکومت د جولای ل لومړۍ نیټې نه د تعلیمي ادارو د بندولو پریکړه چې د جولای پر 11مه باید پای ته رسیدلې وای د رواني میاشتې تر پایه غځولې. دا پریکړه د خیبر پختونخوا د لوړو ثانوي زده کړو ادارې پرنوکا تر دې وړاندې د جون په 19مه د صوبې د تعلیم وزیر شهرام خان ترکی د دفتر په جاری کړي نوټیفیکیشن کې راغلی چې د ګرمۍ له زیاتېدو له امله به د جولای ل لومړۍ نه تر 11مه نیټې پورې ټول سرکاري تعلیمي ادارې تړلې وي. روختیا په چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم ځانګړی صلاحکار وایي سیاحتي سیمو ته خلک په مشروط ډول پرېښودل کېږي. د پاکستان سرکار راډیو لیکي چې فیصل سلطان پرون په یو بیان کې ویلي د لوی اختر په مهال به هغه کسان سیلانیو سیمو ته د تګ اجازه لري چې د کورونا وایرس واکسین کړي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو د نوي عمومي قمندان او افغان ولسمشر ترمنځ په ناسته کې د امریکا او افغانستان د همکارۍ په نوي باب بحث شوی. جنرال فرانک مکینسی پرون د جنرال سکاٹ میلر ځایناسته شو. د ارګ ماڼۍ پرون په بیان کې ویلي چې جنرال مکینسی او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا او افغانستان د همکارۍ په اړه غږېږي. واشنگتن پر نوویل د ایران د اټومي فعالیتونو پر سر د خبرو د ووم پړاو په درشل کې به یاد هیواد ته څه قسمه ضرب الاجل نتاکي په پاینې وخت کې د احتمالي اټومي پرمختګونو په اړه خبرداري هم ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس وایي تهران چې کله هم وایي چې د 2015 کال جوهري تړون په اړه خبرو ته آماده دی، دوی به هم خبرې کوي.
په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې په هیواد کې د نیټو امریکایي ځواکونو د کومندانې مشري له سکاٹ میلر څخه جنرال مکینسی ته وسپارل شو. ښاغلی مکینسی به تر دې وروسته دوه مسولیتونه په منځني ختیځ کې د امریکا د مرکزي کومندانیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي کومندانې مشري په غاړه ولري. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د بشپړ وتلو په درشل کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د قمندانۍ بدلون. په افغانستان کې د پاتې امریکایي ځواکونو د قمندانۍ مشري په منځني ختیځ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزي قمندانۍ قمندان جنرال جان مکینزی ته وسپارل شو. مکینزی به تر دې وروسته دوه دندې پر مخ وړي. ښاغلی مکینزی وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تازه ماموریت د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو ماموریت مخ پر وړاندې نومول شوی. نوموړي د خپل ماموریت په چوکاټ کې څلور مهم اهداف ټاکلي.
لومړی د ډیپلوماتیک حضور خوندیتوب، دویم د کابل په هوایي ډګر کې د خوندي عملیاتو امکان، د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونو ته د مرستو او مشورو دوام، او په نهایت کې لکه چې مخکې مې وویل د تروریزم پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ به دوام ومومي.
په دغه ماموریت کې پیت ویزلی له کابل او جنرال کارتس له قطر څخه ورسره مرسته کوي. د امریکایي جنرال وایي هغه به د خپل هیواد د امنیت لپاره د تروریزم پر وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي او د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره به د تخنیکي، مالي او لوجستیکي ملاتړ رهبري وکړي.
زموږ ملاتړ به د تیر په پرتله توپیر ولري، مګر موږ پوهیږو چې تاسو له خپل هیواد سره څومره مینه لرئ، او موږ پوهیږو چې تاسو په تیرو کې قربانۍ ورکړي او په راتلونکي کې هم قربانۍ ته چمتو یاست. تاسو کولای شئ چې په سختو شرایطو کې زموږ په ملاتړ حساب وکړئ. موږ به له تاسو سره یو.
په ورته مهال په افغانستان کې د متحده ایالاتونو او ناټو ځواکونو پخوانی قمندان جنرال سکاٹ میلر د خپل ماموریت په پای کې وروستۍ تاوتریخوالو ته په اشاره سره وویل چې طالبان مسؤل دي.
موږ ټول په هیواد کې د روان تاوتریخوالي شاهدان یو. موږ پوهیږو چې له دې تاوتریخوالي سره یوې سیاسي هوکړې ته رسېدل ستونزمن دي. هغه څه چې زه طالبانو ته وایم هغه دا دی چې طالبان د روان تاوتریخوالي مسؤول دي، کوم چې د افغانانو د غوښتنې خلاف دي.
طالبانو د راپور تر چمتو کېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې ویلي و چې د تاوتریخوالي مسؤل نه دي. هغه دا چې افغان حکومت په تیر کې نه ده منلی. جنرال سکاټ میلر د 2013 میلادي کال د سپتمبر په دویمه نیټه د جنرال جان نیکلسن پر ځای د ناټو او امریکایي ځواکونو د قمندان په توګه ټاکل شوی و. د امریکا د اردو دغه څلور ستوریز جنرال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نهم قمندان و. جنرال سکاټ میلر بیا لومړنی امریکایي پوځي و چې د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 میلادي پیښې وروسته افغانستان ته ولېږل شو.
اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو سره پرون د خوست لسکونو دینی عالمانو، قومي مخبرو او ځوانانو په یو غونډه کې د ما شتمنۍ او د تالان او سوزولو د بندیدو غوښتنه وکړه. دوی روانه جګړه د پردیو د ګټو لپاره او بلل او د جګړې لښکېلو خواوې او غوښتل چې سوله اور بند کړي او شته ستونزو ته د خبرو اترو په واسطه منطقي حل لارې پیدا کړي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل نه.
د خوست علماء او شورا رئیس مولوی شاه محمد محمدی د غونډې د مخ په تړاو مشال رادیو ته داسې ویل:
نور باید افغان وژنه او مسلمان وژنه باید نور پای ته ورسیږي او دا باید بند شي. ملي شتمنه ته باید ورونه ونه چول شي او دا باید ایمان دی نه ورشي. دا د امن منفعت زیونه ده، د ټول مسلمانانو حق ده. دا د بالکل د ټول اولاد سره، د ټول امت سره ظلم ده او خیانت ده او جفا ده. د نه ورسته د مسلمانانو دل د قتل کول بالکل په یو دین او مذهب هم جواز نشته او باید دا ونه کړای شي او نور باید دایمي سوله او اوربان ټینګ شي.
په غونډه کې دنیا عالمانو په خپلو خبرو کې روانه جګړه په سختو ټکو کې وغندله او هغه د پردیو د مخه لپاره وخوده. دنیا عالم مولوی احسان الله حسین ویل که مخالفین له بهرنیانو سره سولې ته تیاریږي نو باید له خپل افغانانو سره هم د سولې او تفاهم پر ټغر کینی.
او مخالفین باندې غاخ کوم چې خدای خطر وکړي. نور مو د وطن هر تیګه، نور مو د وطن هر ونه په وینو د دغه مظلوم افغانانو باندې رنگ کړل. زه په دې نظام کې د تو د زغم ورتیا لرم چې زه تو وزغمم. ته مې هم ورورې، ته هم د دې خورې. ارسه نور د پردې په اشاره باندې خپل ولاس، خپل نظام، خپل خورا نور نه وو.
که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کوي د دینی عالمانو دریز بسوي. په اړه یو دینی عالم مولوي محمد عارف عرفان داسې ویل:
علما کرام به د حق طرفداران وو، بیا هم به موږ د صلح غوښتونکي وو، د بیا رغونې، د پرمختګ، د یووالي، د خدای د حکمونو د اتباع غوښتونکي به وو. موږ به هیڅکله د نجایزو خلکو ملګرتیا هغه که په نظام کې وي، هغه که په مخالف لوري کې وي، یغو ملاتړ به نه کوو. موږ به د خدای حکمونو او د افغانستان د مظلوم ملت د ګاټو د سوتلو د پوره خپله تګلاره غوره کوو.
خوستیو دینی عالمانو او قومي مخورو په خپلو خبرو کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هم په دې وستایل چې د خپلو هیوادوالو د سولې ژوند خوندیتوب لپاره د سر او مال قربانۍ ورکوي. مولوی محمد داوود وقفي ویل:
د امنیتي ځواکونو ملاتړ خو ضروري، لزومي، وجوبي، ځکه دی چې د ځواکونو پښتون کې مونږ د دې څنګه برخمن یو. که چیرې که امنیتي ځواکونه نه وي، مونږ ماشومونه په سوله ییز چاپیریال کې زده کړې نشي سرته رسولی، سوداګر سوداګریزې چارې نشي پرمخ بوولی، مونږ بیا رغونه په ټپه درېږي. لنډه دا چې مونږ ټول دینی امور او دنیاوي امور چې په مخ دروم یا عدې د قربانۍ په وجه باندې په مخ دروم.
د خوست دینی عالمان او اوسیدونکي داسې مهال د سولې او اوربند غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او د مرګ ژوبلې تر څنګ زرګونه افغانان له خپلو کورونو او سیمو بې ځایه شوي دي.
دا مشال تر څنګ اوسی، دا سهار لنه هو، دا ماښام تر شپږو. د شمالي وزیرستان ځینې مشران او مدني فعالان وایي چې په دغه سیمه کې اوربیا د قبیلو ترمنځ شخړې زیاتې شوې دي. او که څه هم د قبیلي سیمې اوس بخنه غواړم قسم د قبایلي سیمې اوس په خیبر پختونخوا کې ورګډې کړل شوې، خو پکې د ستونزو د هواري لپاره د پولیسو او عدلیې نظام د صوبې د نورو ضلعو نه ډېر شاته پاتې دی. بلخوا د شمالي وزیرستان ضلع انتظامیه وایي چې دا ستونزې په پام کې دي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د ځای ولس په وینا شمالي وزیرستان کې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد په سر لانجوش خړو یو ځل بیا سر راپورته کړی. د یو بل په ضد مورچه ځن شوي، یو په بل اصلاحې کراوي. ځایي خلک وایي چې له سخت ذهني فشار سره مخ دي. د شمالي وزیرستان دک او بوراخیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکې په سر د 50 کلونو نه شخړه روانه ده چې یو ځل بیا تازه شوې. په تیرو څو ورځو کې یو په بل اصلاحې وکارولې چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو په وینا په دغه جګړه کې تر اوسه پورې دوه کسان وژلې شوي، یو بل ژوبل شوی دی. خو تیره ورځ د جرګې مشرانو په دوی کې ډزبندي کړې. د اګست 15 نیټې پورې میعاد یې دی. خو ځایي خلک وایي انتظامیه او پولیس د دې شخړو په هوارولو کې پاتې راغلي. نمیرم شاه اوسیدون کې محب وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د نورو ستونزو سره سره اوس قبایلي شخړو هم زور اخیستی، ولې پولیس او انتظامیه له هغه کردار نه دی لوبولې چې مستقل حل یې تلاش کړي. په هر ځای کې خلک د یو بل په ضد غر ته ختلي. د میر علی اوسیدون کې مامور جان داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوس د خیبر پښتونخوا سره زم شوی عدلیه پولیس آئین د غلطه لاګو دی. پټوار ریوینیو ریکارډ موجود دی. باید د مختلفو قبیلو ترمنځ د قانون لاندې د جایداد تقسیم وشي او قامونه یا قبیلې چې د یو بل په ضد یې ټوپک اخیستی له دې شخړو یې وژغوري.
چې سمره د لینډ ډیسپیوټس دي، باقاعده ریوینیو ریکارډ موجود ده، پټوار سرکل میں موجود ده، عدلیه موجوده ده. نن سبا الټرنیټ ډیسپیوټ ریزولوشن ایکټ هم نافذ العمل شو. دا درخواست پہ ہوگی متعلق چرواکی تا چې د هر قوم پلمانشی کا آد پٹوار دی کا شاملات دی کا پہاڑی تنازعات دی چھ دے ریوینیو ریکارڈ اور تنازور سے دے دے زر نظر ڈیمارکیشن او کو او ونس فار آل دا ٹولے مسئلے حل کو مستقل حل دے پورا دا یوا کمیٹی تشکیل سی زر نظر چھ پیسے جوڈیشری بھی پیسے لائن انفورسمنٹ ایجنسیز بھی پیسے ڈسٹرک ایڈمنسٹریشن بھی پیسے تکڑا پٹوار سرکل و دے ریوینیو افسرون بھی.
در شمالی وزیرستان ضعی خبریال رسول داوڑ وائی چھ خلق اسلحہ اخلی غر تخیجی خپل حق د ټوپک په زور اخلي. اگر چې پولیس عدلیه موجود دی خو ولې فعال کردار نه لوبوي چې د مختلفو قبیلو ترمنځ د جایداد مستقل حد بندي وکړي.
چې کله دیش خړې کې سن خطه وشي، سن نقصان وشي، نو دا ناکامي د انتظامیه وي، ځلی انتظامیه او پولیس وي. ځکه چې پولیس ته پکار دی، ځلی انتظامیه ته پکار دی چې فوری اکشن واخلي او هغه خپل قانوني لارې دي هغه اختیار کړي. قانون آئین پاکستان په نن سبا په قبایلي اضلاع کې لاګو دی. هر دویم قوم یو بل سره په جنگ دی، غرونو ته وخیژي. دې وجه نه ضلعي انتظامیه ته او پولیس ته پکار دي چې خلک پهله کنټرول کړي، هغې نه پس د دوی کیسونه چې کوم دي د قانون د لارې حل کړي.
د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان د دغه قبیلو ترمنځ لانجو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې دک بوراخیلو ترمنځ 50 کلنه د ځمکې شخړه کې جرګه لګولې. دواړه قبیلې له مورچې کوزې کړې چې د دوی په مابین کې 1995 کې کومه فیصله شوې جرګه به هغه عملي کوي. دواړو قبیلو واک اختیار ورکړې، حد بندي یې شوې. د نورو قبیلو ترمنځ هم دغه د جایداد تنازع لپاره عدلیه قانون شته، خو ولې د ده په وینا 90% نه زیات پټوار یا ریوینیو ریکارډ موجود نه دی. نو صوبائی حکومت متبادل نظام ای ڈی آر هم د غلطه غزولې چې د دې لارې مشران به د قبیلو ترمنځ حد بندي کوي او دغه فیصلو ته به قانوني بڼه ورکولی شي. څوک چې مورچو ته خیژي له ټوپک نه کار اخلي نو په ضد به یې قانوني کاروایی کیږي. شمالی وزیرستان کې د ډیرو قبیلو ترمنځ لکای دګ بورا خیل، مرسی خیل مبارک شاهی، مرسی خیل خدی، درپا خیل تپی او داسې نورو قبیلو ترمنځ د جایداد تنازع شتون لري چې ځای ولس یې د حل غوښتنه کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې ل تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وینا د دې هواد په زیاترو برخو کې د سړو په نسبت د خصو د وټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن د شمیرو تر مخه د مال په خبر پښتونخوا کې له سړو د خصو وټونه 15 لک او څه د پاسه 2000 کم دي. د انتخاباتي کمیشن چارواکي وایي د خصو سړو د وټونو په شمیر کې د دې فرق کمول لپاره هڅې کوي. بلخوا سیړونکي وایي که څه هم دا فرق زیات دی خو په 2013 کال کې نور هم زیات وو چې اوس د کمیدو اړخته روان شوی او هیله ده چې د خصو د وټونو په اندراج کې اضافه وشي. تفصیل د منور شان اورو.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال د هیواد له 80% زیاتو ضلعو کې د خصو د وټونو په اندراج کې 10% کمی راغلی دی. د یاد کمیشن اډیشنل ډایرکټر جنرال جاوید اقبال خټک د جولای په 11 مشال لريو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په 11 ضلعو کې هم د خزو د وټونو د اندراج شرح 10% کم شوې ده. نو موړې د دې د وجوهاتو په اړه وایي
خاص کر په کې پی کې چې کوم دي سړي چې کوم دي هغه زنانه وټونو کې د جستینا خري بیا چې کوم دي بیا د شنه ختی کارونو مسله ده او د سره کلچر کنستریټ هم کې خلک انټرېسټډ دي. سو پولیټیکل ډیپریویشن هم دی هغه ورې سره خلک مطلب ډېر انټرسټ نه خري. خیبر پښتونخوا نه نو په ټول پاکستان کې لکه دا ایشو ده یوازې کې پی کې نه ده بلوچستان کې هم ده په پنجاب باندې دا کوکین دا چې زینې ښه چې هرڅه زنانه وټونه کم دي.
جاوید اقبال خټک زیاته کړه چې د خزو د وټونو اندراج زیاتولو لپاره د شناختی کارډونو د قومي ادارې نادرا ترڅنګ د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، مذهبي او قبایلي مشرانو او رسنیو سره په ګډه کار کوي. د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سا کال تر اپریل میاشتې پورې په دې هواد کې د درج شو ټولو وټونو شمیر څه د پاسه 10 کروڑ 28 لک او 40 سره ده چې پکې له 6 کروڑ او 35 لک زیات د سړو وټونه دي او څه د پاسه 15 کروڑ 29 لک او 30 زره د ښځو وټونه دي. په پاکستان کې د آزاد او رڼو انتخاباتو لپاره کارکونکو غیر سرکاري ادارې فافین یو چارواکي مدثر رضوی مشال ریډیو ته وویل چې لته روخواو شاد 12 حصے په دې هواد کې د خزو او سړو د وټونو په اندراج کې فرق هر کال زیاتېده چې اوس په ځای ودرېدل او هله دا چې نور به کال په کال کمیږي.
د خزو او سړو په وټونو کې دا فرق په 2002 کال کې خوښه 15 لک وو خو په کې پرله پسې هر کال زیاتواله راغله چې د 2013 کال د عامو انتخاباتو په مهال خوښه 1 کروڑ 30 لک ته ورسید. لاغې وروسته د انتخاباتي کمیشن نادرا او غیر سرکاري ادارو په هلو زلو نه یوازې د دې فرق د زیاتېدو مخاونیول شو بلکې تر څه حدا کم شوه هم دي. یعنی اوس مهال د خزو د وټونو شمیر له سړو خوښه 1 کروڑ 30 لک او 6000 کم دي.
مدثر رضوی همداراز اویل په دې لړ کې حکومت، مدني ټولنې او ولست په ګډه لا نور کار کول پکار دي چې په جمهوریت نظام کې خزې هم د سړو برابر رول لوبولو جوګا شي. د ته په اشاره د اسلامي کالج په هنتون د سیاسياتو د سانګې استاد تبسم مجید وای د یو هواد جمهوریت نظام اهله مکمل کیږي چې پکې خځې فعال رول ولري او د ووټ اندراج د دې اولنې قدم دی.
د دې کې د سړو آگاهي دلته ضروری ده. سړی نه دا احساس ورکول چې خزه دلته د دې د قشانه کې د ووټ حق ته څنګه تشتا ده او د ووټ حق به هغه فورست استعمالي فعال کول اندراج وکړي. زهره د چبوزي سړي د اندراج لپاره خو اوس سید الیکشن کمیشن اف پاکستان د وډ اندراج کو ریجستریشن کول هم ډیر اسانه کړل نو الیکشن کمیشن اف پاکستان کوم افیسونه چې دی هغه زب زیرو دي نږدې نږدې دي ته بهترین سټیزن الو رويږي چې ته د ریاست هم صاحب ادا کړي نو دا خو د ریاست د ټول له اولنې او اهم حق ته په مونږ باندې چې د وډ اندراج وشي او استعمال هم وکړي شي.
د پاکستان د انتخاباتي کمیشن د شمیرو تر مخه سه کال تر اپریل میاشتې پورې په خیبر پښتونخوا کې د درج شوو ټولو ووټونو شمیر نږدې 2 کروڑ دی چې په کې له 1,12,00,000 او 1,00,000 زیات د سړو ووټونه دي او څه د پاسه 6,00,000 او 9,00,000 د ښځو ووټونه دي، یعنی د ښځو ووټونه له سړو 25,00,000 او څه د پاسه 2,00,000 کم دي.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له نهو د مازیګر تر شپګو پر دغه سپاوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یا ویش په شارټ ویوز 2013 15315 پته او 15155 کیلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
روس ته لاغي چې پاکستان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره په ترخم او چمن دروازه سختي زیاته کړي او د افغانستان نه د علاج لپاره پاکستان ته ورتلونکي کسان هم للوي کړاو سره مخ شوي. که څه هم پاکستان ویلي چې له تصدیق وروسته به مریضان خپل خاورې ته پرېږدي خو خلک وایي دا کار عملي شوی نه دی. د بغلان عبدالمالک خپل رنسور زوی عبدالمجید په 1500 کې د 1,15,000 افغانیو په تاوان په للوي کړاو پاکستان ته رسولی. اوس یې د پېښور په یو روغتون کې در ملنا روانه ده. د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکسی په دې اړه دا ریپورت جوړ کړی دی.
دا د پیښور رنګ روډ دی چې په یو رکشاګاډي کې د بغلان افغانستان اوسیدونکو عبدالمالک ناست دی. د ناروغ زوی د سر د اپریشن وړاندې ورته د ډاکټرانو رخوا ویل شوی وینه له یو ځای راوړي. عبدالمالک د خپل درویش کلن زوی عبدالمجید د روغتیا لپاره دعاګانې هم کولې او مشال ریډیو ته ویل د بغلان تر پیښور د لسو غنټو سفر په 15 ورځو کې پوره کړ. نو دا څنګه؟
زه په کابل نه چې روان شوم ترخم ته، ترخم چې دوه شپې متر کړه بیا واپس لاړم کابل ته. کابل نه قندهار، قندهار استنبول، دغه استنبول کویته، کویته کراچی، کراچی نه بیا راستنه شو هغه پیښور ته.
د پاکستان حکومت د کرونا وبا د وجې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تګ را تګ لار تورخم د جولای په شپږمه بند کړي او د وفاقي وزیر داخله شیخ رشید لخوا رسنو ته ویل شو د غلار به تر هغه بند وي کومه پوره چې ورته د کرونا د لپاره جوړ اداري نېشنل کمانډ اپریشن سنټر کوم نوی رقم هدایت نوی ورکړي. تر د غیلان وړاندې د جون په 14 د پاکستان د حکومت لخوا ویل شو د تورخم په لار هغه مردان چې پاکستان ته راځي لار ورته آزاد وي. حکومت ویلو هغه مریضان چې صحت یې زیات خراب وي او غواړي پیښور او یا کوم بل ځای کې علاج لپاره ورشي په محدود پیمانه ورته راتک اجازه وي. عبدالمالک د بغلان په کوم خونځ کې استاد هم دی او زوی یې په یو کالج کې سبق وایي. دوی چې د بغلان تر پیښور راورسېدل نو څومره خرسونه یې شوي؟
15 ورځې کې تقریبا د ما 130 لیره کلدار مصرف شوي دي. یو ګولي مونږ نه اخیستې، یو پېچکاري مونږ نه اخیستې، صرف با موتر رو باندی، با هوتل رو باندی، با بندر رو باندی چه دو کماران دی، دو قشاق بران دی، اگوی پیسی اخیزی دی تیره هم دو بگادی باندی، یو گادی دی، دی کرایه دی، زر رو پیی، ما نه اخیزی دی دره نیم زره.
عبدالمالک اوزوی عبدالمجیدی دو پا دو پیخورتا راغلی، زوی خوی پروختون که پا بستره دی، خوی یوازی عبدالمالک داسه دی چه کلا دوائی پسی مندی وی او کلا بلکار او کلا بیا بلکار پسی. زینی کارونا دروختون دنن نبی خو پرون دو جولای پا دولسما دو وار دو ورسک روڈ نا رنگ روڈ او 400 روڈ تا هم لارو. کلا بچی دروختون نبار تا زوی دی کت سره نزدی پا بلکار که پروز دو مریض سره ورغلی و تنان تبای وایل. زوی ته می خیال کوي او دغه تنانو به ورسره هم مرسته کوله خو هر لس نه تر د 15 منټه پس پورته د خپلوانو یا د کورنۍ د غړو لخوا ټلیفون ورتل او د عبدالمجید د روغتیا پوښتنه به یې کوله.
عملیات خانه است. بغلان کې مو تقریبا 9 میاشتې مو تبابت وکړو، دوايي وکړو، او فائدہ نه رسیدل
دل دروختن کې علاج خروان دي
اوس پوری خوخه روان دي اوس پته لګ ان شاء الله الله خیر وکړي
او نن د جولای په 14 ماشاد ریډیو سهار وختي د عبدالمالک سره یو ور بیا راوته وکړه نو هغه و د زوی د سر اپریشن په اول ور بیګا د شپې شوه او ورستی د شپې نه وخت ورته دویم اپریشن کړی خو ویلی دعا کوي چې دا اپریشن هم کامیاب شي شانواز ترغزه ماشاد ریډیو پیښور
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځي مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مور وړي ل خلکو څخه لګ تر لګ درې غزه فاصله ساتي په لاس او غېګ روغبړ مکوي کچوک تبا او سر درد لري نو په کور دی کینی د کورنۍ لغړو دي ځان لري ساتي په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورل شي
اور ادن کو مشال ریڈیو تاثر د افغانستان د ننګرهار اوسیدونکو وای په دی ولایت کې شاوخه لس را ماشومان په مستورو بوختی او په دې رستیو کې شمیره نورم زیاته شویره دوی وای چې د دې لامل د جګړو لوجې د کورنیو بې ځای کېدل او غربت دی تفصیل د باس محمد عابد په ریپورت کې ورو
د تیرو کلونو په دوران کې چې د ننګرهار لیو شمیر نام نه ولسوالیو څخه په زرګونو کورنۍ بې ځای شوې وي او پر جلال آباد ښار سربیره په یو شمیر نورو ولسوالیو کې ځای په ځای شوې وي له ماشومانو یې زده کړې پاتې شوې وي چې اوس یې اکثریت ماشومان په درنو کارونو بوخت دي د دې ولایت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي د تیر کال په نسبت پر دندو کارونو د بوختو ماشومانو شمیر زیات شوی او لامل یې فقر بېوزلي او د جګړو له امله بې ځای کېدل بولي د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زرمل وایي اوس مهال د ننګرهار په مختلفو سیمو کې شاوخوا لس زره ماشومان په درندو کارونو بوخت دي
په دې وروستیو میاشتو کې په وطن کې جګړه ډیره شوې ننګرهار کې په ولسوالیو کې له بده مرغه چې مونږ امنیتي پیښې درلودې نو دې مستقیما د ماشومانو په وضعیت باندې تاثیر کړی هغه په دې معنی چې کورنۍ بې ځایه شوې د ټول ننګرهار په اړه کوو وایو مونږ چې کوم ارقام درلوده د موسسات او بیلابیلو بنسټونو نه مونږ راټول کړي تقریبا د لس زره شاوخوا کې ماشومان پر درنو کارونو یا شقکاری باندې بوخت دي په دې کې ډیره برخه چې دا هغه په تورخم کې ده د جلال آباد د خار په نه نه یو کې دي او د سرخود ولسوالۍ د پخو خښتو په بټیو کې دي الته دوی درانه کارونه کوي مګر په نور ولسوالیو کې هم په بازارونو کې او هم په کلو کې دوی په درنو کارونو باندې بوخت
د ننګرهار سرورود ولسوالۍ یو شمیر کورنۍ چې لخپل اولادونو سره د خښتو په بټیو کې په درنو کارونو بوخت دي وایي د بټیو مالکینې له مجبوریت ګټه اخلي او زیاتره یې له دوی سره د پیسو په بدل کې له کلونو راهیسې ګروګان دي ګردیز خان یو له دغه ماشومانو څخه دی چې له کوچنیوالي د کورنۍ سرپرستی ور تر غاړې شوي او اوس مهال د سرورود ولسوالۍ د خښتو په یوې بټۍ کې کار کوي دی وایي هره ورځ تر 1500 پورې خښتې برابروي خو ژوند یې په سختیو تیریږي
تقریبا لس کاله کېږي چې مونږ کار کوو داسې چې ګرو شوي یو بدبختۍ خواته روانې ځکه چې ما تر اتم سنه پورې زده کړې کړي دي نه همه پورې هغه وخت چې کلدارې وې تر ماسپښینه به هم کار وکړې بعد له ماسپښینه چې مکتب له به تلو د کور نه پکه به هم برابرولی شو اوس چې کله پلې خېټې دپاره خرچه نه شو برابرولی نو قرض همه سره په اندېز ډېرېږي او کمیږي نه
خود ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس رحمت الله زرمل وایي د خښتو د بټیو له مالکینو سره یو شمیر هوکړې لیکونه لاسلیک کړي چې له مخې د بټیو مالکین اجازه نه لري چې د کمومره ماشومانو څخه په بټی کې کار واخلي
په نورو برخو کې بیا پرمختګونه شوې دي د ماشومانو د حقونو په برخه کې هم پوهاوی شوې ده بي وزله کورنۍ سره کومک شوې چې د مستقیم د ماشومانو په ژوند باندې تاثیر کوي په خونځوي کې د زده کوونکو یا د ماشومانو داخلولو شمیر ډیر شوې ده نو امونګه لاستراوړنی لرو یعنی امې خېګنی لرو
یوازې د خښتو بټۍ نه دي چې ماشومان پکې په درندو کارونو بوخت دي بلکې د جلال آباد ښار په ورکشاپونو هوټلونو او ودانیزو چارو کې هم ماشومان په درنو کارونو بوخت دي له تعلیم محروم پاتې شوي او اکثرو ته یې د خپلو کورنیو سرپرستی ورتر غاړې ده
سازونه زنجیرونه په پښتونخوا کې په موسیقۍ او سندرغاړو د بندیزونو کیسه.
د ژوند او خایست اظهار ولې جرم وګرځید؟ سوز او ساز څنګه په سزا او زنجیر بدل شو؟
د هندوکش په لمنو کې د موسیقۍ سفر،
د هر څه د مشال رادیو په ونیزه خبرونه سازونه زنجیرونه کې له شاهین بونیری سره.
هر اونۍ د خالی او ګل پورس سحر پاو کم یو لس بجې، او د چهارشنبه پورس مازیګر